روختیا در جواند شتمنی
صحت و زندگی
السلام علیکم روختیا در جواند شتمنی خبرونه تخرق لست قدر من اوریدون که پده خبرونه که ز احمد تکل ساسکور بایم در تخنیکی چارو لرخوانه شفی ایار کوی پنانانه خبرونه که در حفظ صحی بر اهمیت خبری کهو حفظ صحه یا نظافت نه یوازې د ژوند د کیفیت او څرنګوالي بلکې د ناروغیو د مخنیوي لپاره هم مهم بلل کیږي. د ملګرو ملتونو د روغتیا نړیوال سازمان WHO وایي د څښاک اوبه او د ورځني نظافت رعایت هم د انساني روغتیا او هم د غوره ژوند لپاره ډیر مهم دي. د WHO د ارزونې له مخې پاک لاسونه د سترګو د تراخم او له خاورو سره د تماس په نتیجه کې په ماشومانو کې د چینجیو د ناروغیو مخنیوی کولای شي. په افغانستان کې په کلیوالو سیمو کې او حتی په ښارونو کې د حفظ صحي وضعیت ډیر خراب دی. ماشومان او لویان په یبلو پښو کارونه کوي، ګرځي او لوبې کوي او تقریبا ډیر خلک نه پوهیږي چې د لاس مینځل څومره اهمیت لري. WHO وایي پاک لاسونه چې د حفظ صحي یوه ډیره مهمه برخه ده، نه یوازې د روغتیا مهم شرط دی بلکې د ژوند د شرایطو له ښېګڼې، په ښوونځیو کې د ماشومانو له اغېزمن حضور او زده کړو او انساني وقار سره مرسته کوي او دا امکان په لاس ورکوي چې خلک په روغ چاپیریال کې ژوند وکړي. ملګرو ملتونو له 1990 کال څخه تر 2015 کال پورې یو پروګرام پیل کړ چې هدف یې د لاسونو د مینځلو د اهمیت په اړه معلومات ورکول و. WHO خبر ورکوي چې د دې پروګرام د تطبیق په پایله کې په ټوله نړۍ کې د نس ناستو یا اسهالونو له کبله د مړینو شمیر نیمایي ته راکم شو. د روغتیا د ژوند شتمنی په نننی پروګرام کې لخپل میلمه ډاکټر شیر سره د حفظ صحه پر اهمیت نوري خبرې کوو او عملی لارښوونې ترې اورو. ډاکټر صاحب شیر له جرمنی نه له موږ سره په مستقیمه اړیکه را سره دی. ډاکټر صاحب خبرونې ته ښه راغلاست.
زما د مینې ډاک او درانه سلامونه تاسو ته او تاسو اوریدونکو د سره لیکو مې وړاندې کوم. ډیر ستاسو مننه کوم چې خپل خبرونه ته مو را دعوت کړم. ما تقریبا 15 کاله په رسمي ژبه پښتو خبرې نه دي کړې، ځکه نو معذرت غواړم که چیرې کومې اشتباهګانې را باندې راڅخه وشي. مهرباني، زه ستاسو په خدمت کې یم. مهرباني وکړئ ستاسو پوښتنه
مننه. ډاکټر صاحب، حفظ صحه یا هایجین چې په انګلیسي کې ورته وایي یا موږ په نظافت ورته وایو، په مکتبونو کې مهم په یو مضمون درلود د نظافت په باب، دغه عمومي وضعیت د نظافت په اړه که لمړی لاندې رڼا واچوي په افغانستان کې وضعیت څنګه دی، وروسته به بیا نورو پوښتنو ته هم لاړ شو. مهرباني.
مننه ګرانم. نظافت نه تنها په انسانانو کې، حتی حیوانات هم نظافت په ځان باندې قبلوي. کچیره پښو سپای موګه او داس نور حیوانات وګورو یا مچۍ، دوی د خپل ځان د پاکوالي لپاره همیشه په تلاش کې دي او نه غواړي چې کوم میکروب یا ناوړه شی د دوی په ځان کې. انسانان هم همیشه د خپل پاکوالي لپاره، د خپل خوراک لپاره په همدې هڅه کې دي چې د ناروغۍ نه مخنیوي وکړي. نو کچیر موږ دغه څو کال په خوا د کورونا د مرض سره سم موږ ته ډیره دقیقه شوه چې پاکوالی، نظافت او د میکروبونو ځان ساتل څومره مهم کار دی. تر هغه پورې هر څوک پوهېدل چې لاس مینځل ضروري کار دی، مګر وروسته د کورونا څخه یو ځل بیا خلکو ته جوته شوه چې څومره مهم دی پاکوالی، نظافت. یعنی په ډیر جزئي یو تماس سره کېدای شي میکروبونه او ویروسونه د یو انسان نه بل انسان ته، حتی د حیوانات نه انسان ته او یا د نورو ځایو څخه انسان ته انتقال شي. ځکه نو لومړی شی ټوله ته ډېر مهم لاس مینځل او پاک ساتل د خپل ځان، دا د ژوند او د صحت یوه ژمنه ده.
ډاکټر صاحب، اکثرا موږ وینو چې په کلیو کې، مخصوصا په کلیو کې، البته په ښارونو کې هم وضعیت ډیر ښه نه دی، مګر په کلیو کې ماشومان ګورو په ډیرانونو، په داسې ځایونو کې چې هلته ډیر کثافات دي، هلته ګرځي بېغامه، راځي، په مخ لاس وهي، په خوله کې لاس وهي، پوزه کې وبخي، په سترګو کې لاس وهي، دا د مونږ د حفظ صحي وضعیت. البته داسې نه ده چې په عامه توګه په افغانستان کې داسې ده، ولې په هر صورت دغه پیښې چې ما اوس یادې کړې دا مونږ ډېرې وینو. د دې په باب راته ووایاست چې اغیز یې څه دي، یا ناوړه اثرات په ماشومانو مخصوصا، البته په لویانو هم بېله شکه چې تاثیر لري، خو د ماشومانو لپاره خاص زل تاسو نه پوښتنه کوم چې د دې اغیز په ماشومانو څه دی؟
مونږ معمولا د خلکو نه یو چانه یو څو غوړ فلانی نه فرداس شو پلانای داس شو، مګر هغه جدي مشکلات چې دغه سره تبابت سر و کار لري، هغوی سره خلک کم معلومات لري، ځکه مونږ په ورځ کې ډیر انسانان چې دغه مرضیو سره، امراضو سره یا ناروغۍ سره ارتباط لري او ورباندې مبتلا دي، د هغوی سره ډیر زیات کار لرو، او په نورماله ټولنه کې هغوی دومره سر و کار ورته نه لري او دومره جدي نه نیسي. او هغه ټولنه کې چې علمی ساویه د پوهې ساویه ټیټه وي، هغوی په دې شیانو کم پوهیږي. نو په دې خاطر د افغانستان په ټولنه کې چې بدبختانه یو زیات شمیر خلک بې سواده دي او یا د عمومي پوهې نه څخه لرې پاتې دي، ډېر جزئیات او د میکروب په نامه باندې یا د ویروس په نامه باندې دغسې اصطلاحات سره دوی اصلا بیخي بلدیت نه لري، ځکه نو په خپل په خلکو کې دوره نه معلومیږي چې د دوی د مرضی علت څه دی. ډیر خلک د پریان وهلې، د جن وهلې، د پسترګو شوی دی، د نظر شوی دی، د دغه سو اصطلاحات کار اخلي نسبت دي چې مثلا وپوږي چې دی اصلي علت څه شی دی. بل خبره دا چې یو طبيعي دی ایمون سیستم، یعنی د بدن د مقاومت سیستم، د په طبیعي توګه طبیعي ده چې هغه تحریکیږي او بدن ورسره مقاومت څرګندولی شي. دلته په علمي توګه ثابته شوې ده هغه ماشومان چې په ښارونو کې ژوند کوي، زه مطلب مې دا د اروپا او امریکا ممالک دي، نسبت هغه ماشومان ته چې په کلیو کې د ژویو سره ارتباطات لري او د ښاري ماشومان چې ډیر زیات کم د ژویو سره او یا د نور طبیعي موادو سره ارتباط لري، په دغه ماشومانو کې د ښاري ماشومانو کې دغه د حساسیت او د زیاتره د تنفسي ناروغۍ شمیر زیات دی نسبت هغه ماشومان ته چې په کلیو په هوا آزاد هوا کې او د مختلف حیوانات سره کار لري، ځکه بدن د ورسره مطابقت پیدا کوي او د بدن مقاومه ارګان یعنی ایمونی سیستم تقویه کیږي، او په دې توګه کولای شي چې د ډیرو ناروغۍ سره مقاومت وکړي. ځکه نو په افغانستان کې یو زیات شمیر ماشومان چې دغه حالات سره مخامخ دي، هغوی په اندازه طبیعي توګه د هغوی مقاومت زیاتیږي. مګر دا په دې معنی نه ده چې باید ماشومان ټول په خاوره کې باید لوبې وکړي چې دوی مقاومت زیاتیږي.
او بخې دا باید یو توازن ولري، یعنی په یو حد کې باید دا همدغه معافیت چې تاسو وایئ د میکروبونو یا وایروسونو سره د تماس په نتیجه کې په وجود کې انسان په وجود کې مخصوصا د ماشومانو په وجود کې پیدا کیږي، دا باید یو تناسب ولري چې مثلا لدې اندازې نه که زیات شي نو دا بیا د وژونکو ناروغیو تر سرحده پورې رسیدای شي. همداسې ده؟
همداسه، بالکل همداسه. اوس مثلا که ماشومان په خاورو په نور ځای کې لوبه کوي، او وروسته لغه نه وروسته لوبه نه باید اتمن خپل لاسونه پریمنځي، ځکه په دغه ځایونو کې چې دوی لوبه کوي، خصوصا په داسې ایوادونو کې لکه افغانستان چې اغول عمومي حفظ الصحه شرایط آماده نه دي، مثلا ډیر خلک د توالتونه او د بدرفت څاګانې هلته په رسمي رقم په مدرن توګه وجود نه لري، او متاسفانه چې دا ټول بدرفت په کوڅو کې د حیوانات او د انسانانو فضله مواد هر چیرته پراتی وي، په همدې سبب د ناروغي دو امکانات په هغه ټولنه کې زیات دي. یو لدې خوا بل دې خوا چې خلک خپله د نظافت امکانات کم لري، مثلا روانو بې په ټولو کورو کې نشته، او یا مثلا د لاسو د مینځلو لپاره صابون یا د افونی مواد نشته، دا ټول د دې علت کیږي چې دغه ماشومان ډېر زر کېدای شي په ناروغۍ اخته شي.
مننه ډاکټر صاحب، تاسو ته بیا هم راځو، نورې پوښتنې هم شته، خو دا اوس یو اوریدونکی په مستقیمه اړیکه را سره دی، د دې لپاره چې په ځنډ کې پاتې نشي له دوی سره خبرې کوو. مهرباني وکړئ، روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام دی، ځان معرفي کړئ او بیا مو خپل پوښتنه ووایاست.
سلام محترم.
وعلیکم السلام، په خیر راغلی.
او مننه محمد علي احمدي هم بغلانه مزنګ ولای محترمه جوړ لوسی کې ډاکټر صاحبان ته سلام وایم.
مننه خبرونه ته خراغ لاس تاسو خو زمونږ دایمي همکار یاست.
بله سر، مننه تاسو ډیر مننه وخت چې ډاکټر صاحب مونږ ته دغه احساس زحمت نس پر کولای په ټول کې افغانستان خلکو غره تاسو به تر مدني ډاکټر صاحب چې ویره مونږ ډیر دغه راځو تقریبا اس بل سي ته وګورئ د شه خاص توجه په ټول کې وکړو نشته افغانستان کې افغانستان
احمدی صاحب، ډاکټر صاحب شیر تاسو پښتنه واورید د اوریدونکو.
بله ته اوس نه سموارد د غوی د زپلاس په شوما چې د دوی د خوراک او د منځلو د نظافت هغه اساسي لارې چارې کوم دي چې د ناروغي مخنیوي وشي.
او بالکل همدای اصلي پښتنه، البته دوی لغنه مخ کې یو تقریبا مفصله مقدمه هم درلوده چې ویلې مونږ په خپل په افغانستان کې ډیره لږه توجه کوو د ماشومانو حفظ صحه او پاکۍ ته. مهرباني تاسو خپل ځواب وایست دوی ته.
مهربانی محترمه دوست، دی نظافت عمومی اساسات ټول ته معلوم دی. خب بیا هم دیار تاسو به توجه کوم، ما شومان کولای شي هر چی طلب وکي، دوی باید خپل لوب وکي، خپل ازادي ولري، مګر دی دوی سره ډیر مهم دا دی چې دوی باید وپوهل شي. په ډیر ماشوم ته یو نیم کلنی دوه کلنی سنه سال که ما شومان دیتا متوجه کی چې پاکی او نظافت چیرته دی، یعنی هر څومره چې مونږ د مخه ما شوم د حفظ صحت متوجه کو، امر به دوی متوجه وي خپل صحت او سلامتی ته. نو هیڅ وخت نو وخت نه دی چې ما شومان ته دا وربو پویول شي چې چه پاک او چه ناپاک دی، او چه شي مریضی چه شي ده، او له کوم لار نه سره کې راشي چې مریض شي، او څنګه دغه مریضی او میکروبونه د مونږ بدن ته راځي او مونږ ته یو مرض راچوي. په دې خاطر هر څومره چې ماشوم مجرد چې په خبره راشي اته مخکې لغونه باید د هغوی سره پاکي نظافت ورکړه شي. هغه څه چې مونږ کوو ماشومان د مونږ هم دا ټول ځکه، یعنی مونږ د ماشومانو آینه ورته که چیرې مونږ خپله نظافت مراعتوو، لاسونه مینځو او خپل پاکوالی او نظافت ته متوجه وو، ماشومان د مونږ سره همدغه شی کوي. دا یو بل په افغانستان خصوصا د کابل په ښار کې اوبه که چیرې د څاګان نه اخیستل کیږي، دغه اوبه معمولا ښه پاکوالی نه لري، ځکه اکثریت خلک خپل کالي چې مینځي او خپل ځانونه چې مینځي دغه اوبه ټول په ځای په مځکه کې جذبیږي، ځکه عمومي کانالایزیشن وجود نه لري او دغه اوبه د تصفیې لپاره بل چیرته نه ځي او ځای په ځای په اوبو کې په مځکه کې نه باسل کیږي. او که چیرې څا دلته معمولا نږدې په همدغه منطقه کې او څاګانې دي، او دا څاګانو اوبه صحی نه دي، ځکه په هغه کې د صابون او د نورو موادو ورسره ګډ شوي دي. ځکه نو اوبه باید اتمن کچیر امکانات لري چې نل اوبه څخه استفاده وشي. کچیر دغه امکانات نشته نو دغه اوبه اتمن باید د خوراک لپاره وشول شي وروسته لغنه دغه څخه استفاده وشي. خوراکي مواد توصیه ده چې دغه نتره خمګټه وکړي، مثلا کچیر یو خوراک په خول کیږي او کله چې د بل ورځ څخه استفاده وشي په ګرم هوا کې دغه خوراکونه په نه ساتل کیږي، نو کچیر یخچال نه وي هغه نه ساتل کیږي. ځکه نو باید د خوراک په داسې تنظیم شي چې هر ورځ تازه باید پاخه شي یا تازه مواد وي. سبزیجات، میوه‌جات په افغانستان کې زیاتر د حیواني کورو څخه او یا د انساني کور څخه استفاده کیږي او خطر د دې وجود لري چې په هغه کې د مختلفو پارازیتونو اګي پکې وي او دغه اګي کېدای شي د خوراک لخوا انتقال شي او د چمجوي مرضونه ماشومان او غټان ته پیدا شي. ځکه نو دغه سبزیجات باید تر څو چې ممکن وي یاد پاخه ټول او یا په روانو اوبو باندې باید پاک پریمنځل شي تر څو چې ممکنه ده چې په هغه کې مثلا یو څه موده تا د مالګې څخه استفاده وشي، د مالګو اوبو باندې پریمنځل شي بیا نو کېدای شي دغه د خوراک لپاره آماده شي.
ډیره زیاته مننه ډاکټر صاحب. یو بل اوریدونکی هم په تماس کې را سره دی، مهرباني وکړئ. روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام دی، لمړی ځان معرفي کړئ لطفا او بیا مو خپل پوښتنه ډاکټر صاحب شیر ته وایست.
مننه تاسو تاسو نه قدر وو ملمنو کړی کی له احترامات وړاندې کوم.
وعلیکم السلام ستاسو مشه
کار دي تو خین د زابل ولایت
تو حساب هر کلاراس راغلی.
مننه. مته ستاسو سیستاسي منځنۍ څه په ډول سپورني وی هم تر اوسه باندې وو مو هیڅ پرونه نه دار وی دی نو کله نو پټه تو کوي اوس بیا ته الهس او خلاص شو.
مننه. تو حساب د خبرونه پروګرام اصلي موضوع حفظ صحه یا نظافت چې مونږ ورته وایو هغه دی، او دا چې دغه نظافت سم ساتل د ناروغیو په مخنیوي کې څومره مرسته کولای شي. اوس که تاسو په دې برخه کې پوښتنه لرئ مهرباني وکړئ له ډاکټر صاحب شیر د خبرونه لمن منئ. مننه. مننه.
موږ به نظر ورکو ځکه چې نظافت په شریعت کې نستر مقام لري. موږ کې متل ده وایي نظافت نیمه د ایمان ده. اندې نظافت نه یوازې د سړي پاکشان وخوري یا پاک کالي وشان، نظافت په ټولو شانو کې مراعت کیږي، په کور کې، په دینداري کې، په اوداسه کې، په غسل کې، په ټولو شانو کې. دا شریعت راخستې دي نظافت یو مهم رکن ده، یو مهم عنصر ده په دنیا کې د انسان دپاره، بلکې د هر شي دپاره. نو موږ ټول باید نظافت مراعت کړو، که د ښار نظافت وي، که د کور نظافت وي، که د لوښي، که د خوراکي توکو یو، ټول باید نظیف وساتو. نو دا یو ښه کار ده، ځکه چې په ټوله نړۍ کې نظافت مهم ده. په مسجد کې باید مسجدان پاک وساتل شي، او دا داسې ځایونه دا کنارابونه دي، دا هم باید پاک وساتل شي. مطلب په ټولو ځایو کې ما نوشتې لیدلي دي چې کې نوشتې وایي نظافت مراعت کوي. نو دا مراعت روغتیا هم ضرور ده. نو زما له محترم میلمانه څخه راتستنه ده چې نظافت په افغانستان کې تر کومه حده پورې مدیوال شوی ده او تر کومه حده پورې شته، او په ټوله نړۍ کې په ټولو کې چې نظیف ملک دی پر نظافت په کښې مراعت ده، هغه په کوم ملک کې ده؟ مننه.
ډېره مننه توخي صاحب له تاسو نه. ډاکټر صاحب شیر پوښتنه مو واخیسته.
محترم وروره، زه د تاسو خبره باندې مکمل پوه شوم. رښتیا هم چې د افغانستان په شرایط کې ډېره سخته ده. تاسو وایئ چې د ایمان رکن دی، نظافت ډېر مهم دی. دا خبره باندې ډېر ښه چې تاسو پوهېږي، او یو شمېر زیات خلک هم پوهېږي، مګر د هغوی تطبیق په افغانستان کې هغسې چې لازم دی نه کېږي. په دې خاطر د خپل منطقو او د حکومت او د دولت وظیفه ده چې په ښوونځیو کې په ډېر وخت سره هغوی ته د حفظ صحې او د محیط د پاکوالي زمینه بسایره کړي، او د هغوی پورې مثلا مختلف مسابقات وکړي، هغوی ور وپوهوي چې نظافت پاکوالی، د محیط پاکوالی او د خپل ځان پاکوالی څومره مهم دی. مثلا په شکل د مسابقو چې یو مکتب د مکتب سره مسابقه وکړي، چې څوک کوم یو مکتب تر ټولو ښه پاک دی. اوله مکتبونه چې ښه پاک وو هغه ته جایزه ورکړ شي، ماشومان ته جایزه ورکړ شي. دغه د پاکوالي کلتور باید په ټولنه کې مروج شي، چې خلک دې ته متوجه شي چې خپل پلاستیک، خپل د خوراک یا د کیلې پوستکی هر چیرته ونه غورځوي، یا بوتل نه چې اوبه څکي هغه پلاستیک هلته ونه غورځوي، د ځایه د پلاستیک څخه استفاده ونه کړي، او د خوراکو اضافه به ځای یو چیرته ونه غورځوي. دغه شان باید هر څوک، هر فامیل، هر پلار و مور خپل ماشومان ته ورزده کړي. همدارنګه د حکومت او دولت وظیفه ده چې دغه کلتور په ټولنه کې مروج کړي او دې ته خلک راوهڅوي او تنظیم شي، چې ترڅو چې خلک وپوهېږي. هر څوره چې ټولنه پوه وي، اما برای به د نظافت امکانات دوی ته مساعد وي او دوی به هغه تطبیق کولی شي.
مننه ډاکټر صاحب. د حفظ صحه یا نظافت په برخه کې یو ډیره مهمه چې ډاکټران ټینګار پی کوي او ملګرو ملتونو هم د دې لپاره ځانګړی کمپاین درلود، په خو هغه د لاس مینځل دی په صابون باندې، د لاس مینځل مخصوصا دوی ټینګار دا دی چې څو ځلې د ورځې، خو مخصوصا په هغه وخت کې چې تاسو ډوډۍ ته ځئ، یعنی له ډوډۍ نه مخکې او له تشناب نه وروسته باید لاس په صابون پریمینځل شي. دغه مسله لطفا اهمیت یې اوریدونکو ته تاسو شرح کړئ.
اکثریت میکروبونه د خولې له لارې د موږ بدن ته راننوځي. که میکروبونه دي او یا پارازیتونه دي او د پارازیتو اغېږي، هغوی د خولې له لارې بدن ته راځي او د موږ دغه وروسته په ټول بدن کې تقسیمیږي او د ناروغیو علت ګرځي. په دې خاطر د لاسو مینځل او ډیر مهم دي. تشناب یا بدرفت تلل په ناپاکه په ناولو لاسو باندې خپل تناسلي آلات نیول او وروسته لغه بلاس منزل درست نه دي. په دې خاطر مخکله توالت نه باید لاسونه پاک وي چې سړی خپل بدن باندې پلاس تم لمس کوي، نو هغه وخت باید هم کوم میکروب خپل بدن ته ورداخل نشي. ځکه ځینې میکروبونه خصوصا میکوزونه چې هغه د خرمیری په نامه یادیږي، هغه هم په بدن باندې د پوستکي له لارې انتقالیږي. ځکه نو که سړی خپل دغه سي تناسلي آلات کېدای شي ور انتقال شي، نو لاسونه باید مخکې له تشناب ته توته او باید پریمینځل شي، او وروسته له تشنابه بیا په صابون باندې پاک پریمینځل شي. دا یو. او بل، معمولا په ژوندانه کې مثلا سترګې ته یو څه ورننوځي یا سترګې خارښت وکړي، نو دې ته سړی پام نه وي لاسونه پاک دي که نه، خپل سترګې مخي. او دا ډېر اشتباه ده چې په ډېره سادګۍ سره په سترګو کې میکروب ورداخلیدای شي او سترګو ته صدمه ورسیږي او د ډیرو مختلفو ناروغیو علت ګرځیدای شي. نو په دې خاطر د لاسونو مینځلو ډیر مهمه خبره ده. ما لکه چې په خوام یاد کړم چې د کورونا په وخت کې چې په هر نقطه کې، دلته خصوصا په اروپا او امریکا او په دغه نورو هیوادونو کې، په هر ځای کې د هر دکان مخ کې د لاسو د ضد عفونی په خاطر مواد وو چې دغه د لاسو مینځل او د لاسونو ضد عفونی کول ډیر مرسته وکړه چې زیات شمېر ناروغۍ امکانات نه درلود چې ډیر زیات تکثیر وکړي. او په هغه هیوادونو کې چې دغه امکانات نشته، نو د تکثیر او انتقال زمینه ورته ډېره ښه مسایده ده. سړی د دروازه باندې لاس نیسي، یو چاته جوړ پخیر ورسره کوي، یو بل ته لاس ورکول دي. نو په دې صورت کې کېدای شي د یو انسان نه بل انسان ته په ډېره ساده توګه مرضونه ور انتقال شي. او د لاسو مینځل نو دې خاطر ډېره مهم او ضروري ده، د ناروغیو د مخنیوي لپاره یو مهم ګام دی.
تاسو مخکې د کورونا یا کووید د ناروغۍ یادونه وکړه. حفظ الصحه د کومو لویو ناروغیو لکه کووید یو مثال تاسو یاد کړه، د کومو نورو لویو ناروغیو له مخنیوي سره مرسته کولای شي؟
په افغانستان کې یو شمېر زیات ناروغۍ دي چې ډېر زیات لیدل کېږي، نو په دې خاطر د انتقال هم د خولې د لارې زیات کې، مثلا د زیړی مرض چې کېدای شي د یو انسان نه بل انسان ته ور انتقال شي، یا د مورقي مرض کېدای شي چې د لاس په لاس نه انتقال شي. ځکه هغه میکروبونه چې د خولې له لارې زموږ بدن ته ورننوځي، په ډېره سادګۍ سره چې د ناپاکو لاسو لخوا کېدای شي زموږ بدن ته ورداخل شي. همدارنګه مختلف پرازیتي مریضونه او د کولمو چینجي چې ډېر زیات په افغانستان کې په ماشومان ورسره مخامخ دي، دا ډېر زیات نه تنها د ناپاک خوراکو بلکې د ناپاک منزلو د نکونه دلانه کې دیش د هغه ځای ونیسی او د روري خورل په وخت کې د هغه بدن ته ورداخل شي. متاسفانه په افغانستان کې مروج د چې خلک ډوډۍ پلاس باندې خوري نو هغه ته یوازې په اوبو باندې منزل کفایت نه کوي، باید په صابون باندې بلاسونه کې مخکې له ډوډۍ خوراک څخه باید پاک پریمنځل شي. په صورت کې بکرې شي په لاس باندې ډوډۍ وخوري. دا کلتور د کاشوغ باندې ډوډۍ خوړل په افغانستان کې مروج دل ساده کار نه دی، ځکه خلک دې ته ډېر ولاړ دي چې په خپل طبیعي او په خپل مروج کلتور باندې هغه ډوډۍ په لاس باندې وخوري. نو دا د کاشوغ او پنجې د مروج کېدل دام یو دولتي یو حکومتي وظیفه ده چې خلکو یې کمرواج شي او دا کلتور باید په ټولنه کې مرواج شي چې خلک وکولی شي د ډېرو مرضیو مخنیوی وکولی شي.
مننه ډاکټر صاحب شیر، وړاندې په خبرونه کې زغوړم چې په خاص ډول د نوکانو د نظافت په باب هم له تاسو پوښتنه وکم، خو اوس یو اوریدونکی په مستقیمه اړیکه سره دی. مهرباني وکړئ ځان معرفي کړئ لمړی او بیا مو پوښتنه وایست. تاسو د معلوماتو لپاره د خبرونې اصلي موضوع چې ډاکټر صاحب شیر سره خبرې پکوو هغه د انسان د نظافت یا د حفظ صحه موضوع ده، دا چې حفظ صحه څومره د ناروغیو مخنیوي کولای شي. لمړی ځان معرفي کړئ او بیا مو خپل پوښتنه وایست.
وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته. طالب العلم زبیح الله د وردګ ولایت څخه در سره اړیکه کیم.
زبیح الله جان راغلی خبرونه ته.
خدای تعالی دې ښه لاره، الله تعالی دې ټول مسلمان او امت رجې او اطاعت په یو روحاني او د صحت د روحاني روغتیا او فاره در سره بحث کوم. یو خبر در سره کوم چې باید د سړي روحاني صحت په کومه طریقه سړی پاک یو ظاهري وي، یعنی ظاهري باید سړی مخ وخته لاس هر څه دی بول او دی چکر څخه وروسته باید فریمینځي، نو روحاني باید سړی ځان سره کنته پاک کړي. په دې اړه کوم څه پوښتنه کوم؟
ډیره زیاته مننه زبیح الله جانه. ډاکټر صاحب شیر، د زبیح الله خان پوښتنه خو مو واورېدله، ښایي هدف به یې دا وي چې د حفظ صحه او روزمره حفظ صحه یا ورځنی حفظ صحه یا نظافت چې موږ یې په پام کې نیسو، دا څومره زموږ د روحیاتو له ژوندي پاتې کېدو یا رواني روغتیا سره مرسته کولی شي. زه خو داسې پوه شولم، مهرباني وکړئ ځواب وایست.
د دې چې دا څه وی ماګه د دې لپاره مهمه ده دا سعید مثلا د ناروغي او د مخنیوي په خاطر روحي روغتیا ډیره مهمه ده. په دې زور سره موافقم، ځکه یو شمېر زیات ناروغي دي چې د ډیپریشن چې ورته وایي، چې نه په پښتو کومه اصطلاح ورته مروجه ده،
مونږه جوار خپګان ورته وایو.
یا جوار خپګان، هغه خپل خپګان د ډیرو مرزیو علت کیدای شي، ځکه د خپګان په موقع کې په بدن کې یو زیات شمیر هورمونونه او بیولوژیکی اکټیو مواد ترشح کیږي چې هغه د انسان د معافی ارګان په ضد باندې فعالیت کوي او دغه استرس هورمونونه د رګو تزایق ته زمینه برابروي او د مختلفو ناروغیو علت کیږي. د سیستم ایمنی سیستم فعالیت ضعیفیږي، نو زمینه میکروبو ته زیاتیږي. دا مسائل مثلا هغه څوک چې په بندیخانه کې پراته دي یو زیات شمېر د خپګان او څخه ځوریږي، په هغوی کې مثلا د توبرکلوز او یو شمېر زیات نورو مرضیه عوامل علت یې همدا دی چې دوی د دوامداره خپګان سره مخامخ دي. نو په دې خاطر یو روحي ثابت ساتل د ډیروم امراض او مخنیوي کې راشي. د اغیر پر مثلا منظم غذا او ورزش سپورت او منډه زغستا، دا ټول کولای شي چې د بدن مقاومت زیات کړي او سړی ته یو روحي آرامتیا هم راوړي. د افغانستان په شرایط کې ډیره سخت ده اوس، ځکه یو شمېر زیات ناخوالی دي چې د هغوی سره په ساده کار نه دی چې مثلا سړی ځان ته هغه روحي آرامتیا پیدا کړي، مګر که سړی زحمت وباسي په هر شرایط کې کېدای شي یو لاره ځان ته پیدا کړي. که مطلب هم داوی داو او قبل د دینه هر د مذهبي نقطې نظر که مثلا د هر صورت سم مقاومت په ځان باندې ولري هغه به روح آرامي او روحي آرامتیا طبیعي ده چې د یو د عواملو د روغتیا د ساتنې عامل کېدای شي.
مننه ډاکټر صاحب شیر. له 1990 کال نه تر 2015 کال پورې تقریبا 25 کاله موده ملګرو ملتونو د روغتیا نړیوال سازمان یوازې د حفظ صحې په مسله باندې په ټوله دنیا کې کار وکاو، او لکه څنګه چې مخکې هم یادونه وشوه د دې په نتیجه کې د ځینو مهمو او لویو ناروغیو شمیر تقریبا نیمایي ته راکم شو. د دغه کمپاین په باب لطفا معلومات راکې. 25 کاله په افغانستان کې مونږ د تقریبا په یو ډیر په ناآرامۍ حالت کې وو، خو البته د 1990 نه تر 2000 کال پورې ډیره زیاته بے نظمی وو، جګړې وې په افغانستان کې، او بیا له 2000 لومړی کال نه تر 2015 کال پورې یو بل پړاو راغی، خو هلته هم په وروستیو کې جګړې راغلي. د دې کمپاین نتایج تاسو په افغانستان کې څنګه ارزوئ؟
متاسفانه د دغه جزئیات څخه معلومات نه لرم چې دې اساسات او کریټریه د دې څه شی وو، په کومو ځای باندې څه کارونه شوي دي، او هدف دې کمپاین څخه څه، ځکه نو زه ځان عاجز بولم په دغه عقل زم معلومات درکړم. مګر دا چې تاسو وایئ چې ډېر زیات فیصد دې نتیجه ده، نو دا خپله ثابتولی شي چې دا یو کار او ډېر اغیزمند ګام دی.
مننه. د نوکانو د پاک ساتلو د اهمیت په باب راته وایست. تاسو مخکې یادونه وکړه چې ځینې کسان دي چې مثلا په لاسونو باندې ناولي شیان په تماس کې کیږي په لاسونو باندې، اما بیا وروسته هماغه لاسونه په سترګو، په پوزه او په خوله کې وهي. د دې اغیزې که مستقیما له نوکانو نه، کومې ناروغۍ انسان ته احتمالي ناروغۍ ورتلی شي؟
د نوکانو د لاندې مختلف میکروبونه کېدای شي، نه تنها میکروبونه او بلکې د پارازیتو اغېز کېدای شي. مثلا هغه یو مرض ده چې د بدن خارښ بعض خلک په نامه د ګرګ ځنبه هم په کابل کې خلک د ګرګ په مرض په نام باندې چې د پوستکي یو ډېر یو مرض دی چې د پوستکي د خارښ سبب کېږي.
جلدي ناروغي ده
او د کاغه دغه اگې د دغه پرازیتو د نکول ساتل کیږي، کچې په دې یو نفر د بل نفر ته انتقال کی او د ځان په ګرولو درد پوستک تلان نه نوځي او د دغه مرض باعث کیږي. اندارنګ نور پوستي یا د پوستکي مرزونه چې دغه لار نه یو انسان ته بل انسان ته انتقال کیږي، ځکه مکرې خرمړي مرزونه دي دغه چې جراب پر دې ورته وایي، او په د ایران خلک ورته ګال وایي، او په افغانستان کې په نوم د خارشتک مشهور ده. د دې لار نه انتقال کیږي. نور میکروبی امراض دي چې د ستافیلوکوک د کمپاین د کورنیت خیادل کیږي، چې هغه هم دا زویو کوي او په بدن باندې د پوستکي مختلفه ناروغۍ منځته وړي. همدارنګه سترګو ته د تراخم په نامه باندې یو مرض دی چې ډیر خطرناک پر ځای کېدای شي چې سړی پکې خپل لیدنه بالکل له لاسه ورکړي.
تراخم ته وبخې په افغانستان کې امغه کوکري چې ورته وایي امغه ناروغي ده که بل ده؟
بالکل هم داغه ده، داغه ده کوکری مرضی ده چې ډیره ناخواله مرضی ده، او دیو انسان بل انسان ته په ډیر سادگی سره د تماس للاره، او داغه د لاسو دینه میدل للاره کېدای شي یو نفر نه بل نفر ته ور انتقال شي. همدارنګه نور میکروبونه چې ما په خوام یاد کړه، که چیرې د خوراک په وخت باندې نکونه لاند شبینی وی او تراغول لاندې دغه میکروبونو او یاد پرازیتو اگه ځان نیولای وی، نو هغه کېدای شي د خولې لاره د موږ بدن ته ورداخل شي، نو او د مختلف امراضو د جګر د امراضو د پرازیتونو امراضو ایشناکوک ورته وایي، او یا مثلا د چمجي مرضونه، او یاد د اسهال او دیزنتری امراضو علت کېدای شي.
په ځینو ځایونو کې حتی خځې اکثر ځایونو کې اوږد نوکان پرېږدي، اک لاس سم پرېولل شي یا په صابون باندې پرېولل شي، بیا هم د دې امکان شته چې د تر نوکانو لاندې کثافات چې تاسو وایئ چې هغه دي پکې د ویروسونو مضر، هغه دي پکې بکتریا او د شیان پکې دي، دا بیا هم راتلی شي؟
حتمان حتمان، ځکه په هغه توګه چې باید د نوکونو د لاندې باید پاک شي په برس باندې او په صابون باندې، ډېر کم امکانات چې دغه خلک خپل د نوکو لاندې هر ځل په برس باندې او په صابون باندې باید پرېمځي، ځکه د کو د لاندې دا ټول یعنی د میکروبو ذخیره ده. په اروپایي وایدو کې دغه ښځې او نجونې معمولا د پلاسو باندې خوراک نه کوي او په کاشخ او پنجه باندې، په دې خاطر د خطر د انتقال مرض دوی ته کم ده. مګر د افغانستان په هیواد کې چیرې دغه سې معمولا په لاسو باندې ډوډۍ خوړل کېږي، نو هلته طبیعي ده چې انتقال د مرض په ډېر سادګۍ سره په دغسې نوکو په ذریعه باندې کېدای شي انتقال وکړي.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
خبرونه او راپورونه لومړی له آزادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ. قدرمن اوریدونکو، تاسو د روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام اورئ. د نن ورځې د خبرونې د بحث موضوع نظافت یا حفظ صحه ده، او دا چې حفظ صحه یا نظافت څومره د ناروغیو په مخنیوي کې مرسته کولای شي. ل جرمنی نه ډاکټر صاحب شیر د دې خبرونه میلمه ده، یو ستاسو پوښتنو ته ځوابونه وای. که تاسو هم پوښتنې لرئ نو د ازادي رادیو د واتس اپ په شمیره زنګ وهي 00 300 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 وړاندې خبرونه کې به هم له ډاکټر سیف شیر سره خبرو ته دوام ورکو. مهرباني وکړئ روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام د ځان معرفي کوي او بیا مو پوښتنه وایست.
قربان سلام محترم نوري صاحب سلامونه تاسو او د ازادي رادیو ټولم قدرمن اوریدونکو ته وایم. د حاډه تعلیم د هلمند ولایت څخه
بخیر راغلاست. هر کله مهرباني وکړئ.
قربان سلام خدای خوشاله کوم محترم نوري صاحب مخکې درې خپل پوښتنه د ډاکټر صاحب څخه مطرح کړم. نو تاسو د ټکنیکي امکانات سمې په ډیر درنښت ځانته توګه دغه غوښتنه د محترم نوري صاحب چې دلته په هلمند ولایت کې د سکور دیني چې د ازادي رادیو د نشرات سره دوی مننن لري د تاسو د رسمي د طریقو ډیر ګټ ترلاسه کړی دی. نو دا غوا ونی کیږي چې د ازادي رادیو نشرات د ورځې د خوا مکمل په ګرد هلمند کې کته دی. خدای پاک دې وګړي ټکنیکي امکانات دغه مشکل حل کړي ځکه خلک ډیر په تشویش کې د محترم نوري صاحب.
خمیره باندې د خوبوشي نو سل ملمنه هم پښتنه لري کنه.
و قربان سم نور څه په موضوع کې سلام دغه د نظافت نرمندل.
bale bale د نظافت موضوع دی حفظ الصحه.
و قربان سم دلته محترم نور صاحب د دبليټي په نامه باندې یو مؤسسه ده. نو دغه خوردواکو ماشبان سره مرسته کوي د دیوځو کورنۍ سره مرسته کوي. دغه خوشبختانه باید دغه وان چې دغه د نظافت پاک لبانې دوی ښه کار معلومات خلکو ته ورکړي ځکه د خلک چې دلته ورځي یو ډیر بیرو بار تقریبا 800 نفر د دیوځو کورنۍ نو دغه نظافت پاک لبانې دوی ښه پوره کافي معلومات ورکړي. زما پر نورو خلکو باندې دغه ځاره چې د نظافت مراد کی ځکه نظافت هغه شی دی محترم نوري صاحب چې مثال د خبرې مرده ناروغي سجغوري ماده چې کسان د نوري صاحب محترم چې خواړه خوري مثال د خبرې ډوډۍ ته چني اکثره کسان که لاس مثال د خبرې په خټو لړلې دا اکثر خلک دا غریب خلک چې مثال پر وزانه باندې اخته دي دغه لاسونه چې دغه لاسونه لابینه پولی بات خپل نظافت مراد کې محترم نوري صاحب او پر د مسجد پر امامانو دغه د محترم نوري صاحب خپل په مسجدونو کې مثال د خبرې خلکو ته ما په هوای ورته دغه چې په روغتیاي مرکزو کې خلکو ته ما په هوای ورته چې دغه ډیر شي محترم نوري صاحب دغه نظر وبله پسند نیل ما ساتن لرم.
ډیر زیاته مننه اتل صاحب. او بخې یو پښتنه درنه وکوم چې مشخصا د دبليو اف پی په روزنیزو پروګرامونو کې چې تاسو ته درلودل تاسو څه زده کړی دي د حفظ صحه د خصاتنې په خاطر باندې لکه مشخص را ته وایست.
قربان سم محترم نور صاحب مل دي څه زده کړی دي ګور اول مزدا غزم زده کړی دي دغه جندران مشه دغه ما په هوای راته چې مثال د خبرې خپل ماشومان تاسو داسې مکووي چې د کور مخته مثال د خبرې د ماشومان خپل اجازه دغه کې مثال غ زایته دي اس محترم نور صاحب او بل د ډوډۍ مخکې او د ډوډۍ وروسته باید لاسونه په صابون ومینځي. ډیر مثال د خبرې د سیګټورې خبرې د بخې به اندازې زیاتې دي. محترم نوري صاحب چې خلکو ته ما په هوای ورکړې دي، مثال تاسو دا شمه کړی دا مچان چې په خپل کورې کې مخ پرې په لا وتاکو باندې خپل لا وتاکو په دروازو باندې جالي دغه چې ځکه مچان هغه شی دي چې مثال میکروب به وځي سبل ځای ته انتقالي. ډیر د سیګټورې خبرې د محترم نوري صاحب چې خلکو ته ما په هوای ورکړې دي، خلک ډیر ځاتې خوشاله دي.
ډیر زیاته مننه له تاسو نه اتل صاحب. ډاکټر صاحب د دوی په خبرو باندې البته پښتنه خو نه درلوده، خو په خبرو باندې تبصره لري خطرخه کنه بیا نورې پښتنه لرم.
نه د په یو صورت کې یعنی دا ډیر مهم شانه مهم شانه ته ګوته وکړ، او دا ډیر خوشاله ځای دی چې دا برنامه او پروګرامونه شته چې خلکو ته دا زمينه برابرۍ او غوي خپل اشتباهات متوجه کوي او غوي ته نظافت ورپکوته کوي. مګر یو بل خبره چې زه غواړم هغه د خځو د حفظه صحه په مورد کې ده چې په متاسفانه په افغانستان کې ډیر مرواج لري او د خځو د حفظه صحه په مورد کې اصلا خبرې نه کیږي. هر میاشت په خځو باندې وینه ماتیږي او د وینې د ماتېدو په مورد کې خځې اصلا د هیڅ چا سره خبرې نه کوي، او په دې خاطر یو زیات شمیر د حفظ صحې په خاطر باندې امکانات دي چې هغوی دې ته باید متوجه شي. د پاکوالي په خاطر ځکه یو شمیر زیات امراض دي چې د باعث د نسایي امراضو کېدای شي. په دې خاطر د پاکوالي د حیض په وخت باندې نظافت ډیر مهم دی چې دغه وخت د ډیرو مختلفو امراضو مخنیوی کېدای شي. همدا توګه یو شمېر زیات امراض چې د دې باعث کېږي چې د ښځو بیا وروسته اولاد نه کېږي، ځکه که چیرې یو شمېر میکروبونه د واژن د نارینه بدن ته ورداخليږي کېدای شي په تخمدانونو باندې تاثیر وکړي، هلته مزمن التهابات منځ راوړي او چې وروسته د دې د ماشوم د ندرلودلو علت کېدای شي. او دا چې نور امراض دغیله د دې لار نه انتقالیږي هغه هم ډېر مهم دی. په دې خاطر دغه ښځې باید متوجه شي چې حفظ صحه د حیض په وخت کې ډېر مهم دی.
ډاکټر صاحب شیر کوي لږ په تفصیل سره وایاست چې په کومو حالاتو کې څه ډول حفظ صحه په نظر کې ونیسي، کې یعنی یو دوه درې داسې ورته یاد کړي.
اول خو هغه مواد چې یا مثلا زه په کوم څه څومره په افغانستان کې اوس مراد شوې دي چې د هایس په وخت کې د غوې د مخصوصو تامپون یا داسې په دواخانو کې چې معمول شیان د ښځو لپاره خرڅېږي، آیا ښځو ته ټولو ته دغه دسترسي شته او آیا دغه امکانات شته چې د غوې څخه استفاده وکړي؟ ځکه پخوا خلکو به د زړو لاتو څخه استفاده کوله او هغه بیا مینځلې، چې دا نو ډیر غیر صحي شی دی. که چیرې دغه دسپاسبل مواد څخه استفاده وشي چې یو بار د پاره استفاده کیږي، او ځنه په یم ته څومره په افغانستان کې دا مرواج دي او هغه د افغانستان کې شته چې د خوځ ستدوی ته د امکانات شته چې د غوځ څخه استفاده وکړي. دا به ډیر مهمه خبره وي. دا بیا هم د حکومت او د خلکو وظیفه ده چې دا شان باید هیڅ ته په دې هیوادونو کې دا په مجاني ډول وړاندې کیږي یا بیمه ورته به سي ورچی. په دې خاطر دا شاید ډیر مهمه ده نه په یم ترڅو په دا پروژه چې هلته ده آیا د خځو سره دغه مرسته کوي او کنه، او په دې کې د خلکو توجه خصوصا د نارینه او توجه چې خځو ته دې ته پام وکړي او هغوی ته متوجه وسي وساتي او دغه زمينه ورته امکانات ورته برابر کړي.
ډېر زیات مننه. مهمه مسله مو یاد
کړه. بله بله. او د زړو خلکو چې هغه خپل ادرار نشینی ولای یا خپل مواد غایته نشینی ولای په کوم ضعیفی پیدا کیږي، نو دا خلکو ته ډیر مهمه ده حفظ صحه، ځکه دا غو نه یوازې په خپل به مرزو سره اخته کیږي او خپل چاپیریال خپل کور کې بستر او نور شان هغه کې چې نور ته امراض ور انتقال کی. په دې خاطر دا مخصوص پمبرونه چې دي دا غو نه باید استفاده وکړي شي، دا غو ته کومک وکړي او تبیره د لاس مینځل او هغه څوک چې ور سره کومک کوي دا غو نه هیڅ څه دی نه مهمه چې خپل لاسونه ورته همیشه په پریمینځي او د هغه مراقبت وکړي.
ډیر ډیر مننه. ډاکټر صاحب شیر ما په یو ځای کې اوریدلې دي، فقط لوستې مې نه دي چیرته کوم علمي کتاب یا مقاله مې نه دلوستې، یوازې اوریدلې مې دي چې د لاس په ورغوي کې د انسان د لاس په ورغوي کې هم ملیونونه نالیدلي ویروسونه یا بکتریای بولی هر شی چې بولی یعنی میکروبونه داشته چې موږ وینو نه مګر کله چې لاس ورکو او تماس کوو د لاس په وسیله دا له یو انسان نه بل انسان ته خبرېږي. د خبره که سم وی لګې لطفا اوریدونکو ته جزئیات وایست.
لکه چې موږ دا د لاس خالی یو بل سره موږ یو چا سره چې لاس ورکوو احساسو چې هغه نفر لاس خالی کړي یا نیرې کړي، همداسې تصور وکړئ چې لکه تاسو چې وویلې په زراو میکروبونه او ویروسونه د لاس په ورغوي کې پیدا کی ساتل کیږي، ځکه موږ په مختلفو ځایونو کې لاس وهو او د هغوی نه خواهی نه خواهی میکروبونه په لاس باندې سري کیږي، ځکه زموږ لاسونه یو خاص طبیعي رطوبت لري، په هغه رطوبت باندې دغه مواد ورسري کیږي او په لاس باندې پاتې کیږي. نو په ډیره ساده توګه د یو انسان څخه بل انسان ته دا ور انتقالیږي. په دې خاطر د لاس مینځله او دغه د لاس نو ورکول په خپل یو حرکت یا جلوګیری یا مخنیوی دی چې کېدای شي چې د مرض د یو انسان بل انسان ته ورتقال شي، ځکه دغه کار په دې کورونا په وخت کې او د خلکو یو بل ته لاس نه ورکول د موټ په ذریعه باندې یو سره سریماشي کول، یو بل باندې بیا فقط په موټي باندې سره ولګول او دا به سریماشي او دا تر اوسه پورې هم مروجه شوې ده. نو که دغه کلتور نور ټولنه کې هم مروج شي دا به یو غټ ګام وي د امراض د انتقال په ضد.
په افغانستان کې ډاکټر صاحب شیر ډیر کسان په ځینو سیمو کې، البته په ټولو ځایونو کې نه، مګر په ځینو سیمو کې داسې خلک هم شته چې لاس نه ورکوي بلکې په غیږو ستړي مشي کوي. فکر کوي د لاس ورکول د دې میکروبونو په انتقال کې ډیر مهم رول لري که په غیږو ستړي مشي کول او که هیڅ لاس نه ورکول یا فقط د اوږې په وسیله تماس یا د څنګل په وسیله تماس؟
هر صورت چې موږ یو بل سره نږدې کیږو، حتی د هوا او د تنفس د نقطه نظر هم کېدای شي بعضې ویروسونه او میکروبونه مثلا د یو انسان نه بل انسان ته ورانتقال شي. مثلا د توبرکلوز مرض چې په افغانستان کې زیات دی، په دې طریق کېدای شي د تنفس د نقطه نظر د لارې یو نفر بل نفر ته ورانتقال شي. خب دا نو مګر سای ډیر جزئیات باعث وي چې په کوم حالت په کومه شیبه کې یو توبرکلوز مریض یا ناروغ سړی بل ته د انتقالېدو زمینه مساعد، مثلا هغه دغه سی یو حالت کې وي چې باید هغه میکروب یا هغه ناروغي خپل اوج ته رسیدلی چې په اندکترین تخی باندې زیات میکروبونه بدن ته هوا ته ور انتقال کی، یا په داسې یو حالت کې دا سړی قرار ده چې انوس میکروب ډیر پیشرفت نه کړی، نو په دې صورت کې د یو بل سره تماس کمتر د مرض د انتقال کی. نو دا سړی مخکې نه ویلی نه شي، نو ښه به دا وي چې سړی مجرد چې د کوم مریضي احساس ولري، نو دا کلتور باید په خلک مرواج شي، مجرد چې یو نفر یو د مریضي احساس ولري باید په خپله مقابل طرف ته ووایي وبخیر نږدې ما نه ساتي، که ځان مریض سم نه چې تاسو مرض در انتقال کړم. دا به ډېره معقوله لار وي چې سړی په خپل ځان متوجه کړي چې که کوم مریضي په ځان کې وي د سریمشي د ډېر نږدې تماس څخه دلوګریو کی او زمينه لته برابر نه شي، شي مثلا مقابل طرف په مرض باندې مبتلا کړي.
د سر او ځان مینځل د حفظ صحه لپاره د نظافت لپاره څومره مهم دی؟
یو شمیر زیات امراض دي چې د په بدن کې د ناپاکۍ په اساس باندې هغوی ته زمینه برابرېږي او دوی کېدای شي د امراضو علت وګرځي، ځکه که بدن پاک نه وي رطوبت او د موږ هغه پوستکي او بخش چې د بدن څخه راایسته کیږي او هغه که ونه مینځل شي او د پوست په سر باندې پروت وي، نو هغه به مړې حجرې به وي چې خپل ځان نه دفاع نشي کولی. نو دا حجرات د میکروب د پاره یو ډیره خوندوره غذا ده چې هغوی کولی شي دغه څخه استفاده وکړي او په پوست باندې ځان کلک کړي او د هغې نقطې نظر لار نه کېدای شي پوست ته ورداخل شي د مریضي باعث وګرځي. په دې خاطر د ځان پاکوالی د دې مخنیوي کوي ځکه د پوست سطحي هغه مړې حجرې د بدن څخه پاکيږي او میکروب ته کومه زمينه مساعدېږي چې بدن ته ورداخل شي.
مننه ډاکټر صاحب. شیر هوا مخ په تودېدو ده او اوس خوغه د پسرلی ده په ډیرو سیمو کې اوله لمخ کې نه توده شوې ده او نور هم تودېږي. پتاس چې د خوړو د منځلو لپاره خلک استفاده ترې کوي دا د دې اهمیت راته وایست او کدا نوی کوم بدیل لرو د دې په ځای د ترکاری د منځلو لپاره د میوه د منځلو لپاره راته وایست لطفا.
پتاسیم پرمنګنات یو مواد چې ضد عفونی خصوصیت لري مګر دومره نه ده چې اصلا بالکل میکروب له بینه ویسي، یاره ته اندازې پورې غوي د پاکېدو زمينه برابروي. دوام دا چې دغه زیات مقدار د بدن لپاره زهري دی، یعنی په ډیر کم اندازه په اوبو کې باید واچول شي چې دغه زیات استفاده بدن ته نور خپل جانبي تاثیرات لري. او د هر چا دا امکانات نشته چې پوتاسیم پرمنګنات د وافانی څخه واخلي، نو که چیرې دا دسترسي ورسره ونه لري نو کېدای شي د مالګې نه استفاده وکړي.
د پوتاسیم پرمنګنات د تناسب له اوبو سره څومره د تاسو ویل چې ډیر کم باید وي، یو تناسب ویلای شي اوریدونکو ته څومره کم؟
مشکل ده چې هغه صاحب اندازه وکړي، نه فقط د ظاهر نقطه نظر چې یعنی ډیر خفیف رنگ باید ولري، یعنی رنگ باید بیخی خفیف وي چې اصلا اوبوت یا خفیف شیرچایی رنگ ورکړي شي، هماغه کفایت کوي.
ډیره زیاته مننه. او مالګه، تاسو ویل چې بدیل مالګه ده، مالګه نه څه رقم استفاده کولای شي؟
مالګه مخکې په یو ګلاس کې سره کېدای شي چې د اوبو سره ګډ کړي، بیا په سطل یا په مواد کې چې سابه یا میوه مندل کیږي په هغه کې واچول شي، ګډ شي، کېدای شي مخکې مزه یې وڅکل شي چې ډیره تریوه نه وي، یعنی چې یو خفیف د مالګین خوند ولري مګر ډیره تروه نه وي، ځکه که ډیره تروه وي بیا کېدای شي میوه او یو هغه ثابت سره غواړي تازه مصرف کړي هغه بیا شیته شي یا له بینه ویوزل شي، یعنی داسې خفیف تریوه لري هغه باید مواد پکې فقط یو درې څلور دقیقې کې برباندې کېښودل شي، وروسته له بیا به صاف اوبو باندې بیا پریمنځل شي.
بله. او د مالګې دغه اندازه د هغو کسانو لپاره چې د فشار په څیر تکلیفونه لري او ډاکټران عموما ورته وایي چې مالګه کم وخوري، په هغه باندې تاثیر کولای شي کنه؟
نه، ځکه چې مواد وروسته له دې چې په اوبو کې مالګین اوبو کې کېښودل شول، وروسته له باید په صاف اوبو باندې دا یو پریمنځل شي، اصلا د مالګه خوند باید په کې پاتې نه شي. فرض وکړئ چې مڼه مالګینې هغه شاید خوند ولري، په دې خاطر باید پاک پریمنځل شي، وروسته له دې چې په اوبو کې د 15 دقیقو لپاره کېښودل شول، بیا نو په خالص اوبو باندې به بیرته او کش شي او پریمنځل شي.
او پتاس هم باید همداسې شي؟
پتاس باید هم همداسې شي.
مننه. مخکې موږ د سر ځان مینځلو په باب خبرې وکړو او تاسې هم اهمیت راته روښانه کړ. ډاکټر صاحب، ځینو ځایونو کې طبیعي اوبستا، مثلا د اوبستا په طبیعت کې اوبه راځي، که مثلا په ښارونو کې شاورونه دي، مثلا تشنابونه دي، عمومي حمامونه دي، هر سړی په کور کې یو امکانات لري، مګر په کلیو کې هغه امکانات نشته. که یو څوک اوبه لري مګر شامپو، صابون او د ځان مینځلو پاکولو نور وسایل نه لري، فکر کوي یوازې اوبه کافی دي؟
نو چرای ونه لري ته هیڅ نه اوبه خري، یعنی د دې چې ځان پرېمینځي لا خپل په خالي اوبه باندې مینځل هم ګټه لري نسبت دې ته چې چرای ځان پرېمینځي.
بله بله، ډېر زیاته مننه. سلامت اوسې. څه زیاته وي د حفظ صحې په باب عمومي اوسې د خبرونې تقریبا ورسته یو دو درې دقیقو ته رسیدلی یو، که څه زیاته وي ډاکټر صاحب د خبرونې په پای کې اوریدونکو ته د حفظ صحې د اهمیت په باب؟
نو دا هغه د خځو موضوع یاد شوه، دا ډیره مهمه خبره ده. هغه ټولنه کې چې ښځه پوه وي نو هغه به د خپل اولاد د دی حفظ صحی د خاطر زیات کومک او خپل ماشوم ته د حفظ صحی اساسات ورزده کړي. نو د ما خبردار چې خزه باید پوها ولري، هر څوبره چې خزه په ټولنه کې پوها ولري خپل اولاد به د پوهه سره د ټولنه ته وړاندې کړي. نو د ما هیله همدار چې په افغانستان کې ژر تر ژره د نجونو مکاتب بیرته خلاص شي او هغوی ته دا زمینه مساعد شي چې ډاکتران، نرسان او انجینران ټولنه ته وړاندې شي او هغوی وکولی شي دا ټولنه بیرته په پښو ودروي.
ډیره زیاته مننه قدرمنو اوریدونکو. د روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام او په دې خبرونه کې د ازادي رادیو میلمه ډاکټر صاحب شیر له جرمنی نه راسره و چې د حفظ صحه یا نظافت د اهمیت په اړه د اوریدونکو پوښتنو ته ځوابونه ویلې او په دې خبرونه کې تاسو ته معلومات درکړل. د ازادي رادیو خبرونه روانې دي. لتاسو ډیره زیاته مننه چې د خبرونه مو تر پای اوریده. د نورو خبرونو د اوریدو لپاره له ازادي رادیو سره اوسئ.
mata mata jam dasro laban gabin rak mata chedin rak osman gaad mata chedin rak osman gaad mata mata jam mata mata jam mata mata jam dasro laban gabin rak mata chedin rak osman gaad mata chedin rak osman gaad
rasanini papanini papamama deva padanini dasa sadire resa mama mare sare sani bani bani sare sa sasanini dada papapaga gagare resa resa
mata sharbat davasal raak mata sharbat davasal raak mata sharbat davasal raak
sarigavada
samusa par tav da hijran wahaliya
sarigada pa
samusa par tav da hijran wahaliya
dabagare
mata mata ya mata mata jam mata mata jam dasro labon gabin rak mata chedin rak osman gaad mata chedin rak osman gaad
sa sa ga ga pa pa dha dha pa ga ga pa pa dha dha sa sa ni
kabal da go lutakti phaya kabal da go lutakti phaya samaya ji ji tapak manch ki paho
sada pagapa
maya di di da pagman shin ki bahon
da bagale sa
mata mata ja mata mata ja mata mata ja dasro laban gabin rak mata chedin rak osman gaad mata chedin rak osman gaad
sa 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 ri 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 sa 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 re re mama mama re 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 mama mama pa 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 ni sa ni sa re sa ni pa ni pa ma pa pa ni pa ma re pa ma re sa sa ni ni pa pa ma ma re re sa
da kanda ha shin ar kanda da kanda ha شن ارغندار د کندهار شن ارغندار کلار می وسوه کال پتا کی تیروا کلار می وسوه کال پتا کی تیروا ماتا ماتا جام ماتا ماتا جام ماتا ماتا جام دسرو لبوان گبن راکر ماتا شیرن راکر عثمان نگار ماتا شیرن راکر عثمان نگار ماتا شیرن راکر عثمان نگار
sadhav sadhav le le